واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري طالبان او نن د سه شنبه په ورځ د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن پر راتلونکو ادارې باندې غږ کړی دی چې د فبروري د میاشتې د موافقې رعایت وکړي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو موافقه ده. اسلامي امارت غواړي چې د امریکا په نوي منتخب جمهور رئیس او ادارې باندې تاکید وکړي چې دغه موافقې عملي کول د دې بحران د ختمولو لپاره چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ روان دي ډیره او موثره وسیله ده. امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته د لومړنی تبصره ده چې د طالبانو وسلواله ډلې په اعلامیه کې شوې ده، خو په عین وخت کې طالبان په ټول مرکې په ولایتي مرکزونو کې په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې ځنډیدلې دي بریدونه کوي او په زړه حالاتو کې امریکایي قواوو هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغه موافقې په اساس چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده د میتر میاشتې پورې خپل اسکر د افغانستان نه وباسي، خو د اسکر وتل په امنیتي حالاتو او شرایطو پورې تړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې د هند لپاره د القاعده د شبکې دریم مشر وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن د نومبر په 10مه مطبوعاتو ته په لیګل اعلامیه کې ویلي دي چې محمد حنیف مشهور په عبدالله چې د پاکستان د کراچۍ د ښار اوسیدونکو په ځانګړو عملیاتو کې د فرا د بکوا په ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په دې عملیاتو کې د القاعده د شبکې دوه نور پاکستانی غړي هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې دغه وژل شوی کس اول د طالبانو غړی وو او د 2013 کال وروسته د القاعده سره یو ځای شوی وو. په بیان کې راغلی دی چې د هند د نیمه وچه د پاره د القاعده د شبکې دغه وژل شوی مشر د طالبانو په مرسته له پاکستان نه لومړی هند او وروسته فرات انتقال شوی وو. طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا تبصره نه ده کړې. د فاریاب د ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت د المار په ولسوالۍ کې د موټر بم په چاودنه کې 14 تنه وژل شوی، لکه تر لګه 15 نور زخمی شوی دي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش نن د سیشن به پورز امریکا غک ته ویلی دی چې په وژل شو کسانو کې څلور پولیس او لس ملکی وګړي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې په تیرو 48 ساعتونو کې په غونډ ملک کې د کورونا د ویروس 168 مثبت پیښې ثبت شوې دي او 3 کسان د کورونا نه مړ شوي دي. د دیش میر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو په خوشمیر 2,300 تر رسیدلې ده. د امریکا د جان هاپکینز په هانتون د معلوماتو لمخې تر اوسه په نړۍ کې سباندې 50 میلیونه کسان په کورونا اخته دي. شاوخوا 1 میلیون نور د دې ویروس نه مړ شوي دي. او په متحده ایالاتو کې نن نږدې ده چې په دې ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو نه واوړي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې رئیس او د پښتونخوا د عوامي لیگ مخکښ غړی علادات ترین وژل شوی دی. پولیسو ویلي دي چې علادات ترین په پښین کې پرون ماخام د مانځر نه وروسته کور ته روانو چې ډزې ورباندې وشوې. پولیسو ویلي دي چې برید کوونکي د سیمې تښتیدلي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. سایبر کات د اسرائیل سره د فلسطینیانو د دایې د پاره د فلسطینیانو عالی رتبه شخص نن د سیشن به پورز وفات شو. هغه د کورونا د ناروغۍ له امله وفات شوه دی. سایبر کات د فلسطین د خپلواکۍ د سازمان عمومي منشي د اکتوبر په 8مه د کورونا په ناروغۍ اخته شوی وو. یو کال مخکې په امریکا کې د سګي عملیات کړی وو. ارکات په بیت المقدس کې پروختون کې 100 هفته بستر وو او کورنۍ ویل دي چې هغه د کورونا د ناروغۍ له امله نن وفات شوه دی. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا د متحده ایالاتو لوی څارنوال ویلیام بار د فدرالي څارنوالانو نه غوښتي دي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاوو څېړنه وکړي. ډونالد ترامپ چې په دې انتخاباتو کې د خپل رقیب جو بایدن نه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د امریکایي مطبوعاتو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څنګه مشر په ایمیل کې خپل استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی سرنوال چې د اوسنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نږدې مدافعانو څخه ده په دې تورن کړی دی چې د خپلې وظیفې په وخت کې سو ځله هڅې کړې دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایدن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټر کالج رایو په اساس په انتخاباتو کې بری ګټلې ده، ویلیام بار په دې تورن کړی دی چې هڅه کوي چې د ټرمپ بے بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. د اروپایي اتحادیې رئیس آرسو لاوانډی لیون نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جو بایدن د کامیابۍ نه وروسته د دې اړتیا لیدل کېږي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا ترمنځ بیرته اړیکې برقراره شي. د دې اتحادیې رئیس ویلي زموږ ارتباطات او اړیکې په ګډو ارزښتونو او تاریخي اساساتو ولاړ دي، او زما په فکر روس د نننۍ زمانې سره د اړخ د لګولو لپاره د نوې اجنډا وخت را رسېدلی دی. نن په نګورنو قرباخ کې روسی سوله ساتونکو عسكر د آذربایجان او د ارمنی قواو ترمنځ د اوربند یوې برخې په حیث ځای پزای شول. دغه اقدام په نګورنو قرباخ کې د جګړې د ختمولو لپاره شوې ده. څو هفتې وشو چې په دغه غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دغه انتظام باید د دې بحران یو دایمي سیاسي حل ته لار پرانیزي، چې تر اوسه پورې پکې زرګونه خلک وژل شوي او ډیر نور بې ځای شوی دي، او دا خطر هم شته چې دا جګړه نور سیمې ته هم وغځيږي. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری د خبرونو سره سم د جنوبي کوریا چارواکي توقع لري چې د واشنگتن سره به د خپل 100 میلیارډ ډالر جنجال چې په دغه ټاپو وزمه کې د زرګونو امریکایي عسکرو د مصارف په سر موجود دي حل کړي شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. درنو اوریدونکو، د ټرمپ حکومت منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته د انتقال په بهیر کې جنجالونه رامنځته کړي دي. جمهور رئیس ترامپ د خپل حکومت د چارواکو مخه بند کړې ده چې د جو بایدن د ټیم سره همکاري وکړي، او لوی څارندوال ویلیام بار قضایي څانګې پریکړه کړې ده چې په انتخاباتو کې د درغلي تحقیقات وکړي. په دې باره کې پام وکړئ. د رپورټ چې زموږ همکاره نظرانه یوسف سیه تاسو در اوروي.
زیر جمهوری غختون که جد بکی ده سنا مشر مچ مکال شامل ده، ده ترامپ ده آغا کوششون ملاتر کوی چی وای په انتخاباتو که درغلی شویده. خو زیر جمهوری غختون که بیا ده جو بایدن په انتخاباتو که گتل منی او حقات مبارکی هم ورکلی ده. پا دوگو که ده امریکا پخوانه ده دفاع وزیر مارک اسپر هم شاملو. ده ولسمشر ترامپ ده اداره لخواد منتخب ولسمشر جو بایدن ته د انتقال په بهیر کې د جنجالونو رامنځته کېدو نوسته دا شکونه پیدا شوې دي چې آیا په دې ملک کې چې د سو کلونو نه د انتقال بهیر په غیر جنجالي توګه کیږي، هغه به دې ځل هم په غیر جنجالي توګه وشي او کنه. د یادونې وړ ده چې د دسمبر په 14 نیټه به د منتخب ولسمشر بری په رسمي توګه اعلان شي، او د جنوري په 16 نیټه به دیموکراتان خپلې نوې دنده پیل کړي. د دوشنبه په ورځ لوی سارنوال امر وکړ چې په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو تحقیقات وشي. د یادونې وړ ده چې د 2016 په انتخاباتو کې د درغلۍ رپورټونه نه دي راغلي. د دواړو ګوندونو چارواکو د انتخاباتو نه وروسته ویلي چې انتخابات په سمه توګه ترسره شوي دي، او نړیوالو سارونکو هم دغه خبره کړې وه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ رپورټونه او جدي بې نظمي نه رامنځته شوي. د بایدن د کمپین وکیل بابور وایي چې لوی سارنوال چې دغه امر کړی دی چې د انتخاباتو په اړه باندې د تحقیقاتو شي بې اساسه دي، او په انتخاباتو کې درغلۍ نه ده شوې. له بلې خوا جو بایدن د کرونا سره د مبارزې لپاره یو ټیم جوړ کړی دی، او په دې ټینګار کوي چې د کرونا سره مبارزه د هغوی لومړیتوب دی. خو هغه فدرالي اداره چې د قدرت د انتقال اشاره به کوي لا تر اوسه پورې د انتقال د پروسې امر نه دی کړی، او په سپینې ماڼۍ کې د هغه خلکو خلاف اقدامات کیږي چې ګڼي هغوی ترامپ ته وفادار نه دي. ترامپ د هغې نه وروسته چې د انتخاباتو په اړه باندې د خلکو فیصله چیلنج کړې ده، د ولس په وړاندې حاضري نه ده کړې. ولسمشر ترامپ ته ځینې نږدې کسان وایي چې د هغه نه دا تمه نه شي کېدی چې خپله ماتې ومني، خو د خپلې دورې د اخیره پورې به د سپینې ماڼۍ نه ووزي. په سنا کې د ډیموکرات ګوند مشر چوک شمر وایي چې د ولسمشر ترامپ لخوا د انتخاباتو د نتایجو نه منل خطرناکه خبره ده. هغه وویل چې جو بایدن په شفافه توګه دغه انتخابات ګټلی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د اوچنويشتو ایالتونو د رایو د شمیرنې په اساس جو بایدن د دې انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی، خو د ډانلډ ترامپ انتخاباتي ټیم د مشیګان او پنسلوانیا په ایالتونو کې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد محکمې ته عرض کړی دی او د ویسکانسن ایالت د رایو بیا شمیرلې غوښتي دي. نورحال په دې راپور کې باوري محکمې ته دعوا کول او د رایو بیا شمیرل که په محدود شمیر ایالتونو کې هم وي، د الکترال کالج یا انتخاباتي هیئت له لوري د انتخاباتو د نتیجې د رسمي تایید کېدو د ځان سبب کیږي. ډانلډ ترامپ د شواهدو او مدارکو د وړاندې کولو پرته ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د نومبر د درېمې نیټې انتخابات له درغلیو ډک وه، او تر هغه چې یو کاندید خپل سیاسي مبارکي نوي ویلي او خپل ناکامي نوي منلې، انتخابات په نوي بشپړ شوي. په هغه صورت کې چې ښاغلی ترامپ د دعوا څخه لاس وانخلي، په راتلونکو ورځو او اونیو کې به د امریکا د انتخاباتو بحث د الکترال کالج محکمې او بلاخره د امریکا کانګرس ته وړاندې شي. د امریکا د انتخاباتو نتیجې چې تل د انتخاباتو د ورځې په ماښام او یا د بلې ورځې په سهار اعلانېږي، تل غیر رسمي وي او د نتیجو رسمي اعلان او تایید څو ورځې او څو اونۍ وخت نیسي. د دوو کاندیدانو د رایو توپیر په یو شمیر ایالتونو کې شایع کم اوسي، او په داسې حالاتو کې یو کاندید کولی سي ابتدایي نتیجې چلنج کړي. یو شمیر ایالتونو لکه فلوریدا، اوهایو، پنسلوانیا که د کاندیدانو د رایو تفاوت ډیر کم وي، رایې بیا شمیري. خو په ځینو ایالتونو کې لکه نوادا او ایوا کې اعتراض کوونکی کاندید د رایو د تفاوت په نظر کې نیولو پرته کولی سي د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه وکړي. په یو شمیر ایالتونو کې لکه تکساس، والی د انتخاباتو په اړه بشپړه صلاحیت لري. په یو شمیر نور ایالتونو کې لکه شمالي کارولینا، د انتخاباتو خپلواکه ایالتي اداره وروستی تصمیم نیسي. خو د امریکا په ټولو ایالتونو کې ایالتي مقننه قوه کولای سي مقناطیسي حل ته ورودانګي. د سش کال د انتخاباتو د محل ویش له مخې هر ایالت باید د دسمبر تر اتمې خپلې نتیجې بشپړ کړي، او بیا د هر ایالت انتخاباتي هیئت د دسمبر تر 14 پورې رای ورکړي او رسمي نتیجې کانګرس ته واستوي. خو د رایو شمیرنه او قانوني چلنجونه شایع دا کار وځندوي. په هغه صورت کې چې د یو ایالت اجرائیه او مقننه قوه هم د انتخاباتو د ګټونکو په حق له د نظر اختلاف ولري، موضوع د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس ته وړاندې کیږي. د امریکا نوی کانګرس چې تل د سنا دریمه برخه او د استازو د شورا ټول غړي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ټاکل کیږي، د جنوري په شپږمه په رسمي توګه د هر ایالت انتخاباتي رای شمیري او نوی جمهور رئیس معرفي کوي. که د ټولو ایالتونو د انتخاباتي رایو په شمیرلو جمهور رئیس څرګند نسي، کانګرس د جمهور رئیس د برحاله مرستیال په مشرۍ بیړني انتخابات ترسره کوي. په بیړني انتخاباتو کې هم باید یو کاندید 200 رای وګټي چې بریالی سي. د کانګرس غړي هم کولای سي د انتخاباتو نتیجې چلنج او یا رد کړي، چې د داسې حالات احتمال ډیر کم پریشي. په هغه صورت کې چې د کانګرس لخوا په سرتاسري رایو اچونه کې هم ګټونکي کاندید څرګند نسي، د استازو مجلس د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکوي او هر ایالت به یو استازي ولري. په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره چې احتمال یې ډیر کم دی، یو کاندید باید 16 رای واخلي چې بریالی شي. په یو معمول او بی جنجال انتخاباتو کې منتخب جمهور رئیس د جنوري د میاشتې په شلمه غرمه لوړه کوي او د هماغه شیبې څخه د مملکت د چارو واکې ترلاسه کوي. څنګه چې د انتخاباتو نتیجې په څو ایالتونو کې چالنج شوي، داسې ښکاري چې د انتخاباتو جنجال ژر حل نسی او شایي د ګټونکي کاندید رسمي معرفي کېدل وځندېږي. دا احتمال هم ډېر کم دی چې دغه قانوني چلنجونه داسې عمده بدلون رامنځته کړي چې د نتایجو ګراف 180 درجه وڅرخیږي، ځکه ډېر احتمال شته چې ستره محکمه د ښاغلي ټرمپ دعوا رد کړي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس د شانګهای د همکاریو سازمان لغړو هیوادونو څخه غوښتنه دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په چوکاټ کې د سولې لپاره پروسې څخه ملاتړ وکړي. شغلی غنی وايي چې د افغانستان اساسي قانون پټولنه کې په سولې ایستوګه د طالبانو دراجه زبولو لپاره زمينه برابروي او په مطلق اکثریت باندې د لژکیو د ادارې تحمیلول به د جګړې د اوردې دوه لامل سي. په دې باندې کې نور تفصيل زموږ د خبريال ممتاز بهر پر پورت کې واوري چې لکابلې راستولې دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای سره لدی چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل لپاره مهم اقدامات ترسره کړل، خو د دغه ډلې لخوانه یوازې د توتريخوالي د کمولو ژمنه نه عملی شوه، بلکې جګړه لا پسې زیاته شوې ده. خاغلی غنی چې د سه شنبه په ورځ ناوخته په انلاین بڼه د شانګهای د همکاریو سازمان سرمشري زی توینا کول اول په افغانستان کې د نظر پښتنو په اساس له طالبانو څخه د ملاتړ کچه تر 8% پورې ده. په داسې حال کې چې دغه نظر پښتنې په دوامدار توګه د جمهوریت ریاست له نظام څخه تر 15% ملاتړ خي. هغه ټینګار وکړ چې په مطلق اکثریت باندې د لګکۍ او د ارادې تحمیلول به یوازې د جګړې د اوږدېدو لامل شي او د شانګهای لغړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د اسلامي جمهوری نظام په چوکاټ کې د افغان سولې له پروسې څخه ملاتړ وکړي. موږ د افغانستان خلکو او حکومت دا لاره غوره کړې ده چې په خپل ماضي باندې برلاسي شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې سولې او هوساینې ته د رسیدو لپاره د افغانانو له هلو ځلو څخه د تاسو محترمو رهبرانو اجماع او ملاتړ به نه یوازې موږ ته مثبتې پایلې ولري، بلکې دا به په تاریخ کې د اروپا او آسیا یو بل ته د پرانیستل کېدو سره هم مرسته وکړي. خاغلی غنی ویل ترورستي ډلې چې د مخدره موادو کاروبار او د انسانانو قاچاق یې د فعالیتونو اساس جوړوي، د سیمې لپاره یو ګډ ګواښ دی او افغانستان د دغه ګډ ګواښ د لمنځوړلو لپاره هڅې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې په دغه هیواد کې سوله به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي ودې لامل شي. د شانګهای د همکاریو سازمان یو شمیر غړو هیوادونو د افغان سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړ او د سیمې په کچه یې په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې د افغانستان د رول پر زیاتوالي ټینګار وکړ. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د شانګهای د همکاریو سازمان غړي اوس د نتیجې ته رسیدلي چې په سیمه کې د ثبات او پرمختګ لپاره باید د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. د دغه کمیسون غړي ګل احمد کمین امریکا غږ ته وویل
کشورهای عضو شانګهای هم نهایتا مهم هستند، چون اکثرا کشورهای
د شانګهای غړي هیوادونه ډیر مهم دي، ځکه چې د سیمه هیوادونه دي او د دې لپاره چې د افغانستان په سولې کې رښتینی رول ولوبوي باید پر ګاونډیو هیوادونو باندې فشار راوړي تر څو د سولې له مسایلو څخه صادقانه ملاتړ وکړي. په خواشینۍ سره چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی.
نو اخر شاهد هستیم کې خوشینات خیلی زیات شده.
خاغلی کمین ټینګار وکړ چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو همکاري په افغانستان کې د روان وضعیت له خوالي سره مرسته کولای شي. خود سیاسي چارو کارپو نثار احمد صالح امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان جمهور رئیس د شانګهای سرمشري ته په خپل وینا کې په غیر مستقیم ډول د دغه سازمان له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره پر پاکستان فشار راوړي.
زما په نظر د ولسمشر غنی مهمه نقطه په غیر مستقیم شکل باندې د پاکستان هیواد وو، ځکه طالبان مستقیما د پاکستان تر تاثیر لاندې دي. هلته دوی ځایونه لري، له هغه ځای څخه دوی مدیریت کیږي او بسیج کیږي. د ولسمشر غنی کوم تشویش چې د روان جنگ په اړه په افغانستان کې چې د فبروري پر 9 باندې کوم تړون د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ امضا سو، نه دا چې د جنگ کم نه سو بلکې لا زیات سو. هدف یې دا و چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې نه دا چې مثبت رول نه لوبوي، بلکې روان جنگ د دې شاهدي ورکوي چې دوی منفي رول لوبوي.
ښاغلی صالح د شانګهای دغه کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم یاد کړ او زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د جمهور رئیس غنی سرګندونه به په سیمه کې د موجودو ننګونو له منځه وړلو ته د شانګهای د غړو هیوادونو پام را واړوي. په دغه کانفرنس کې چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو او افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا د ناظرینو په توګه ګډون درلود.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د کورونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد د ګاونډیو سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لمرستې مننه کړې. ښاغلی غنی د شانګهای د سازمان سرمشریزې ته په وینا کې د کورونا د وبا د دوهمې څپې په مهارول کې د دغه سازمان څخه هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری
جمهور رئیس محمد اشرف غنی سه شنبه پورز د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزی ته د ویډیو کانفرنس لاره په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د لومړی سپې پر مهال د خپل حکومت د اقداماتو د یادونې پر مهال د دغه هیواد له ټولو ګاونډیو مننه وکړه چې افغانستان ته د خوراکي توکو د لیک د پاره خپل سرحدونه پرانیستي پریښو.
وی ګریټفولی اکنالج د کوآپریشن اف ترکمنستان آذربایجان.
موږ د لاجوردو پر لار د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیه څخه د ازبکستان، قزاقستان، روسیې، چین او تاجکستان څخه د خوراکي توکو د لیږدولو د اور پټلې د لارې د پرانیستې پریښودلو له امله مننه کوو. هند د 300 ټنو څخه زیات غنم په ډیر حساس وخت کې د چابهار بندر له لارې موږ ته برابر کړل او هم یې هوایی دالیز پرانیستې پریښود. ایران خپل سرحد پرانیستې پریښود او افغان مهاجرینو ته د وړیا درملنې په برابرولو سره له دغه هیواد څخه وطن ته د پام وړ شمیر د ستنیدونکو افغانانو بهیر را کم کړ. پاکستان په تدریجي ډول ترانزیتي لاره پرانیستله او د ویزې یو ښه آزاده کړنلاره یې وړاندې کړه. دغو ټولو اقداماتو بازار ته د توکو د رسیدلو سره مرسته وکړه او موږ ته ټول هیواد ته د موادو د رسولو امکان په لاس کې راکړ.
ښاغلی غنی د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د عامه روغتیا له سکتور سره د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د آسیا پرمختیایي بانک، نړیوال بانک، IMF، امریکا او اروپایي ټولنې د مرستې یادونه وکړه. وی ویل چې افغان حکومت د کورونا وبا د لومړۍ څپې پر مهال شاوخوا 90% افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړې دي. جمهور رئیس غنی د شانګهای سازمان سره مشري ته په وینا کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې مهارولو کې دغه سازمان سره د نږدې کار او همکارۍ یادونه هم وکړه. په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله سکل د شانګهای د همکارۍ سازمان مشرانو خپل سرمشریزه د ویډیو کانفرنس لاره جوړه کړې وه. د کورونا وبا غیزي او مبارزه د دغه سازمان د غونډې په اجنډا کې یو شامله مسله وه. افغانستان کې په وروستي اونۍ کې یو ځل بیا د کورونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې. د عامه روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 36 نوو مثبتو پیښو خبر ورکړ، چې ورسره په افغانستان کې د کورونا پر ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 2,433 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښيي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو راهیسي ټول 1,500 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 13,950 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. تېره ورځ جمهور رئیس غنی په پاریس د سولې مجمع ته د کورونا وبا څخه یوې ښې نړۍ ته د بېرته ستنېدلو په اړه یوې غونډې ته د مخه په ثبت شوي ویډیویي وینا کې ویلي چې افغان حکومت د اقداماتو له امله په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د مړو شوو شمېر کم و، خو ملګري ملتونه وایي چې په دغه هېواد کې د کورونا په ناروغۍ ډېر مړه شوي ناروغان افغان حکومت ته د اطلاع ورکولو پرته خاورو ته سپارل کېږي، چې له امله یې په دغه هېواد کې د کورونا په ناروغۍ د مړو شوو دقیق شمېر معلومول ګران دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خلی ته ونیسو. له کوره بې ضرورت بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
قدرمن اوریدونکو، اوس به دا رپورټ واوري. د فرهنګیانو، هنرمندانو او سینما برخه فعالانو د نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د پارک تاریخي سینما ورانه کړه. یو شمیر فرهنګیان وایي چې حکومت د دغه سینما په ورانولو سره د دوی زړونه مات کړي دي. خو افغان حکومت ولې دغه سینما له منځه یووړه؟ نور حال زموږ د خبریالي لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغان فلم مشره صحرا کریمی د دې لپاره چې د افغانستان حکومت ولې د پارک سینما ورانوي اوخ کې تویوي. صحرا کریمی وایي چې د پارک سینما د کابل ښار هویت و. د افغانستان حکومت د سینما د هنر د مینوالو د مخالفت سره سره تیره شپه د کابل په زړه کې د پارک سینما لرغونی ودانۍ ړنګه کړه. یو شمیر فرهنګیان او د سینما د هنر فعالان د حکومت په دغه کار سختی نیوکې کوي.
امروز بسیار جای خجالتګي و جای شرم است که یک سینمای تاریخی
ډیر د شرم ځای دی چې یو تاریخي سینمای ورانه کړه. د طالبانو په دوره کې چا سینما نه ورانه کړي، خو نن یې دا سینما ورانه کړه.
اما امروز چطور باید شد که سینما را از بین ببرن؟
خاطره هاش در قلب ما نقش بسته است و باور میکنین
زموږ زړونو کې خاطرې دي. نن مو چې په دې شکل ولید زموږ زړونه مات شول او ټولې خاطرې مو خښې شوې. نه پوهیږم ولې دا کار وشو.
ما نه میدونم کې انګیزه چی بوده، با چرا ای کار شده.
خو افغان حکومت ولې دغه تاریخي سینما ړنګه کړه؟
د لوملی مرسل د هدایت پر اساس او همدارنګه د خربلی د رهبری د هدایت پر اساس د یو نظارت ټیم پر اساس او د هغه د نتیجې د نظارت پایلې پر اساس زمونږ تصمیم دا شو چې سینما پارک به د ترمیم گنجایش نه لري او مونږ بیرته اعمار کوو، باید تخریب شي او بیرته اعمار کړو. ان شاء الله د ابتدایي طرح پر اساس چې هغه تمون مفهومي طرح نوم ورته وایو او د دغه مفهومي طرح پر اساس چې ټول خلکو سره شریک هم شوی ده، د هغه پر اساس دا به یو لوی فرهنګي مرکز ان شاء الله جوړ شي.
د پارک سینما د کابل په شهر نو کې موقعیت لري. دغه سینما شاوخوا اویا کاله مخکې جوړه شوې وه. وروسته له هغې چې افغان حکومت د دغه سینما د ورانولو تصمیم ونیو، یو شمیر فرهنګیانو او هنرمندانو اعتراض وکړ او دا یې وویل چې دغه سینما باید ورانه نسی. خو حکومت سره له دغه اعتراضونو دغه سینما نن ورانه کړله.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار چرواکي وایي چې په دې ولایت کې به د خصوصي سکتور په مرسته د کورنیو حاصلاتو په زیاتوالي لا بهر د اواریدونکو حاصلاتو مخنیوي وکړي. چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د کرنې په برخه کې د خصوصي سکتور نږدې 3000 کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. نوښت تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر پورت کې ووري.
چارواکو ژمنه وکړه چې د خصوصي سکتور په کومک به د کرنې او مالداري اړخونو ته پام ډیر کړي او لوسنی بد حالت به راوباسي. دا د ورځنی کانفرنس چې په جلال آباد کې جوړ شوی او سبب هم روان یو او د کرنیزو محصولاتو او ورته د بازار موندلو په هغو مسلو خبرې کیږي چې څنګه دغه برخه پیاوړې کولی شي. د ننګرهار کرنې رئیس نام الله صافی وای اوس مهال نږدې 100,000 کسانو ته د خصوصي سکتور په مټ د کار زمينه برابره شوه او پلان کې ده چې د میلیونونو ډالرو په پانګونې سره د غکچ نورم لوړ کی ترڅو محصولات لوړ او په کور دننه ورته د پروسس زمينه برابر شي.
په دې کې پروسس شامل دی، په دې کې صنعت شامل دی، په دې کې مختلف برخې دي، اشتغال زیاده دي. غواړو چې د مالدارۍ په برخه کې کار وکړو. ماهی پروري په ننګرهار کې چونکې د ننګرهار بهترینی اوبه دي او وافر اوبه لري، منګ باید د ماهی پروري زنجیري ارزښت وده ورکو. په راتلونکو کال کې سلګونه د مایانو فارمونه د خصوصي سکتور د لارې جوړ کړو.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.